سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس ته راډیو ناوړی سمګ دې خبرونه ډیره برخه تاسو ته په څپو کې پروګرام د کرته څنګه شي خو درغه وړاندې د سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه پر وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ټیم وایي چې طالبانو له هم په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو لپاره آزاد چاپېریال ترهګریزو ډلو لپاره آزاد چاپېریال چمتو کړی دی چې پکې القاعده او د دې شبکې سره اړوند ډلې شاملې دي. د ملګرو ملتونو د څار ټیم همداراز ویلي طالبان د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي خوځښت او د خطیب امام بخاري ډلې جنګیالي خپلو پولیسو او نظامي قطعو کې ځای پر ځای کړي. د دې ټیم د روسي راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه له هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګواښ ګڼل کېږي. دا ډله شاوخوا 2000 جنګیالي لري چې د افغانستان دننه او بهر د نورو ډلو له ناراضي جنګیالیو څخه د غړو جلب ته دوام ورکړی. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړې. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې پی پی ټی تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو د 2015 کال لاګیس راهیسې له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایه غونډه به نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 50 ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایت او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د روسي لوري د اوکراین پر پلازمېنه کیف باندې د وروستۍ مرګونی برید د تلفاتو شمېر 130 ته رسېدلی چې پکې 15 ماشومان شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د ده په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او 159 کسان ټپیان شوي. زلنسکي زیاته کړې چې د وژل شوو کسان په منځ کې 2 کلن ماشوم هم شامل دی. ولادیمیر زلنسکي همدارنګه لیکلي چې دې برید د روسي لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د برید غندلې ویلي دي چې پر مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هالند د فوټبال د 3 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. دستګیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د هالند د 3 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش له 2018 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. دونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمېر یې ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لا هم په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوش شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی. همدارنګه د آریانا نیوز پخوانی خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل راسره وصل شوی دی، هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم راسره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ور تاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واجې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي، د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیره ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت لپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتیري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دای ورته هغه شرایط وایي، محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یوه بېلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بېلابېلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشینونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغل زر مل ما چې تاسو ویل لګ تر لګه په تیرې وونه کې دا ریپورتونه خبر شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنوي او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه دغه د خبريالانو مرکز ویل دي چې په ورستوي درې وونه کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زینو مامورینو لګ تر لګه و خبريالانو او د رسنوي فعالان نیولې دي. خو په عین حال د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبريالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یوه ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یوه رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټفارم وي او په هغې کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړی او حکومت نه دی رامنځته کړی. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشراتي باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بی پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي، دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لګ تر لګه په دې لاره چې پټکونه اچول شوي او له خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفیږي او د دویم سړک کار څنګه روان دی. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټې دي او دې ته ملي ګټې ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او ووایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او ووایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو په رڼا کې وي، د ملي ګټو په رڼا کې وي، نو پکار دا ده چې هماغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وي، نو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبريالان تهدیدېږي. همدا اوس هم که موږ خبرې کوو او ډیر څه ووایو، نو 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 ښایي چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي. ایا دا خپلواکي ده؟ موږ خو چاته کنځلې نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې بیا وی هتا کډیر دی او شفاف نظام واکمن هم یو واړی چی خیر خیګن راشي بیا مل رسنوی سره وخت نا وخت مشکل راځي خصوصا هغه اداري چی دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یغوی خو بیا ډیر ستونزل دی ل رسنوی سره ځکه دی رسنوی کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چی هغه دی وطن په ګټي او دی خلکو په ګټي او کده شي چارواکی چې کومه ګټه تعریفي یا دی خپل واک دوام تعریفي یا هغه څه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو دی ګټو سترګو ګوري توپیر ولري تاسو په خا په افغانستان کې دی ژورنالیست په توګه کار کړی په یو ولایت کې مخړی دی د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي ستونزې وي مشکلات هم وتر یو هدف پوري دی هغه وخت د مقایسه باندې دی یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او دی یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري
ډېره مننه زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم اولنې خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي او افغانستان کې بم داوی ځکه موږ درې مدرجه هیواد یو زه دا خبره هم در سره تاییدوم زما د ډیر مطالعه او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې ده دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځان ته ځانګړي ارزښتونه لري او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت ده چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي نو دا بشپړ به ترپی نشو البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي بالکل پخوا مشکلات وو په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو معلوماتو ته لاسرسی سخت وو امنیتي پیښې وې ژورنالیستان تهدید کیدل بندیان کیدل وژل کیدل مګر یو چوکاټ موجود وو د رسنیو قانون موجود وو د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود وو د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات و مونیت موجود او الته فرعي قوانین طرز عملونه موجود وو او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخ ته تل د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله د امنیت کارمندان نه تل لاغه ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت یې نه راوړلو هغه د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله او په سلسله واره توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل نو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څو غریوال کې نسی ورته وي تا تخطی کړي بحث دلته د قوانینو خلا ده که یو سیدا چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي وسبم دا تیر وطن وي مګر قوانين باید موجود وي دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو مګر دا یو شوار دی هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی او پاغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال بچ کوي حکومت بچ کوي او اړوند ادارې بچ کوي او د تخته یو عالی کمیسون بچ کوي دا ټول په دې کې واضح شوی دی او زما هیله دا ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي مونته د جمهوریت پر محل باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو هغه محل په وطن کې زورواکي وو او دا زورواکي د جنگ لامل و نو کله کله به زورواکانو قوانين نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول مګر کله به چې د ژورنالیستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي توپیر دا دی لوی ستر توپیر دا دی او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي و ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید یو قانون د مخې تعریف شوی وي
مننه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی عبیدی سب ستړي بشي مونږ یو څه بحث مخه ته بوتلو لته سونه به زه و پختم منګه په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پرسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره باسونه او خبرې کړې دي، داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکړئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو. ظاهرا څو آزادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان آزادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ وبخښئ د تاسو مایکروفون بند دی، که مایکروفون هم چالان کوي او باید وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زیارمر صاحب ته، په بخښنه چې زه لږ ناوخته وصل شوم.
هیله ده
د طالبانو، زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د ازادو رسنیو چې ازادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کېږي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په ازادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصله ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي، او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې پارېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاپه لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. که نه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ، دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 سو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکي نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه هغه مهم سریک هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. که مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه ډېر واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده، او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت له اړخه په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي. که نه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده،
مثلا د نجونو مساله ده، د نجونو د زده کړو مساله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مساله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مساله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوی ته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي، یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي، یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوی ته هغه سری فرقې دي. او دغه سری فرقونه خبریالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په اړه راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي، چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي، او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي، او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته نیو پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې، څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتمان معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي، او سری کرخی دی ورته کم دسی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې، د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي، او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده، یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوې ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سره کرخه ډېر معلوم دی. هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولی و، چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولی، او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي و، دغه سره کرخه ډېر معلوم دی، او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډېر موضوعات په شفاهي ډول وایي، او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري، او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوتوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي، او اکثره موارد له بعد امر په شفاهي ډول ویل کېږي. او سره کرته ډېر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبرم پرولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، دوی پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونی دی، مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي، یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سرې کرخې دي، ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو لخوا سرې کرخې دي، او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعاتو ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي، او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وایي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشي، مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنسول نه، دویم ډول کنسول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري، او خبریالان هر میاشتې غواړي، او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هر اونۍ یې غواړي، او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ پراوي. او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لسته راوړنې نه دي طالبانو، هغه هم ټول نشنیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا ولي د فلانه کس سره ولیدل، دغه موضوعات په هکله خبرې وکړي، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول، کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خفاره کړي. او د دې پر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی. دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنیو لارې دوی هڅه کوي چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت، د جمهوریت حکومت هغه منفی پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې پخوا فساد و، مثلا ټول چارواکي مفسدین و، یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک درلود دغه کار یې کړی او دغه کار یې کړی او دغه یو رقم هڅه کوي چې د ولس کرکه وپاروي که نه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه هغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو یا 100% خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، د لپاره چې دا وایي ژوند باندې وي، دوی د بهر هم ځان سوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پتا او په ځینې مواردو کې ځان سوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورونکي خو پاینې حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله نا کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختۍ یو څوک زریږي، ځکه چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یوه پخوانۍ برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه د خپلو اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې دننه رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی، له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي دا نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه هم تاسو خبر یې، او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړي دي؟ مثلا د ازادۍ راډیو اف امونه و په څو ولایتونو کې اوس هغه نشته دی، خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صفحې په یو نیم ځای کې کله بند شي کله یې پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې اوس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولی دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا اوسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي، که نه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي، یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي؟
طالبان پوهېږي چې په یوویشتمه پېړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي، نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه نور لار نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه، یا سوشل میډیا وکاروي، په دې دوی څه پوهېږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي، دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي. نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه اسکارو د کنټرول لپاره دا کار نه کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوب یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونو محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بده مرغه قدم کولای شي ډېر بد اغیزه وکړي د رسنۍ پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مجموع کې کوم رسنۍ چې هیڅ تبیدي کلمه ورته نه کارو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني یوازینۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي او دې باندې باید ډېره سرمایهګذاري وشي او موږ باید په رښتینی ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او د پای مو وکړه چې د خدای په لیدو یو خو نه افغانستان د نن هغه وضعیت دی له بلې خوا اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي له بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په هیڅ لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنا ده چې دغه د افغانستان ولس بیخي نور نړیواله اهمیت نه لري. یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکسي کړي دتپایي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي یا دغه بودیجې باید بیرته هغه بودیجې باید تنظیم شي دغه د بودیجې کټ یا د بودیجې کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بده مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیږي په دې مسایلو او تر دې مهاله د کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه د خپل شوای خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په ډول دغه خلا دغه شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري. هغه کومه چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیږي او دا خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنوي سیستم ته
او متاسفانه دي
دغه 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 اخري تکای ممداره کله مداده چې دغه د سنوي په بهر کې کار کوي او دا یو وزنه لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال فرستوي دغه ته ځانګړې توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز اډقل ا متنش
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې خطا کړلې مونږه سره پټونه چې د افغانستان ندرلودل مثلا نیوازي د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیز ولرلې ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاس یې ورکړل او خبريالانو ستونزې سره زیات شوې. خغلې زیارمل به تاسو فکر باندې بحث موکه که تاسو دی او باید سه په خبرو کومه تفسیر لري هغه بم درنه واورو دي ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبري اعلان چې وس بهر تر اغلی دي دلته خو دي کار روزګار او دي ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبري علي دي افغانستان لپاره دي روزي غټلو خو وسیله دلته نه وي خو بیا هم رسنۍ او دي رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر سډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زمو ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي استاد خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان کو اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې به نیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته به نه رسیږي لکه څنګه چې په کور دننه رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سره شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوی، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او ښایي لتیم زمونږ خپل تیروتنی وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزارین شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول. مګر دی باندې نیوکې دا دي، زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړۍ کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټې نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسې نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په سخته کې زمنګا د پاره کوم 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 لاس نیوي او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا ده چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبرې دا ده چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څو وایي یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوایي یو بل ورته بل سوایي. د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورستر بلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړله. ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه دی ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنیم توانې دلې چې ولایت تلاړ شم او والی سره دی موضوع په اړه خبرې وکم، ان عکس اخیستل ناروا دی. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي،
باید کسان ورته غوی را ولېګي. دا ټول هغه کرخې دی، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دی واضح شوی دی او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي، فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغو بزنسونو د ساتلو دپاره دا یو بک اپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولی او خپل یو ځای په ساتي، دغه سی یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړی، عکس اخلي، ویداری ته ورځي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري دی، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب، تاسو ته به راشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. ښه، زیارمل صاحب تاسو هم خپلې خبرې پوره کوي، بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي، تصویر اخلي، سکرین ته کینی، او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو راډیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي، او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو، او د دې موږ خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، او واکمن چې څه دي د دوی نه دي، موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي، او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب، ما پسې وخت را کم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړي. لومړی، که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وای، ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه، که نور څه نه وي، له هېواد نه بهر معلومات راټولوي، او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي، او که نور څه نه کېږي، لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو، د افغان ژورنالیستانو، د دوی خپلې کمیل ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي؟ په دې اړه کلن راته ووایي، بیا یوه بله پوښتنه ورپسې
لرم. څو ټکو ته اشاره وکړم چې ژورنال صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت و اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله راده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. خو په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي، هغې ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسی نیول شوی چې پروسه ودرول شو د خبرلانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یوه د فرانسا خبرلانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي سوار لاندې راغلی متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو هستن، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسی ده، که اغا رسف ده، که نت ده، که مثلا انترنیوز ده، ده غط سازمانونو چه ده با دگر که کار کهی دوی واضح کولش ادوکاسی وکی، لکه چنگ چه منگه ده یو کچنی سازمان پایس مثلا ده افغانستان لپاره ادوکاسی که دوی مسئولیت منده ده. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسؤلیت سمه ده که اغیزه کولش. مثلا منگه چه ده کار شدو که ده اول نمو زمانه وکړه چې دغه کار منګه والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړو. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمان کار منه کړی و تر ننه پورې هغه خپل ژمنې ته زمان پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ پس دنو مواردو که مثلا دوس ارقام دیر دقیق نشون وایلی، زکر چه زه پیگم پور دنینا فشارون از دیاد دی او واکمن فشارون او وارده ای پا خواد داغ طولنو بانده نیوک زیاده وی او داغ دیر بیتمادی فضا را مرسد چه وی منگا دیر آتا گو چه داغ بیتمادی فضا لمنزه لارش چه خدا دیر دلائل داری چوس وقت برنامه وقت پم گزنشم که اولای پا داغ دلائلو بانده و غایگم. و دغه به اعتمادی د دل عمل سره چار سم کارم چکیږي هغه څوک نه ګوري. هم دا اوس د تاسو سره خبرې کوم، منګه کور د نه نه 200 خبرالانو سره تخنیکی او بلین دسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکی په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما شاکه نیش او ټول کور د نه نه تار کوي، فعالیت کوي، منګه یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید ورسره همکاري کوو. او دو سوه خبرالان تا منگا ده کپسیتی بیلدینگ پا برخه که یا ده دوی ده مسلکی وارتیا پا برخه که ترننگون آورده او دای دو مثالو ندی. ده ده تب سنگ داگه طول پیخ چه افغانستان که دی پخوا داگه سیستم مثلا افغانستان که نو نه پیگم کون زه خبر نوم داگه طول مستند که گی منگا دیتابیس لدو دیتابیس لاره طول ندوال سازمانون سر شریکی دی. منګه بیا دغه مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه یې وخت نیسي، منګه یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دی هغه د رسنیو سره شریکوو چې تاسو هر وخت یې منګ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کېږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په هکله ورسره وکړئ په ټولو مسایلو باندې دوی پیگی او خبر دی. دلیل داده شکل مواد ورطا دید زی او تا سنگی منگا پتیرو بریو کلونو که لس ریسر چه کردی، یعنی در افغانستان در رسانی سیستم یو لوی مشکل پا خواه داو چه علمی چردن نوشه وی او علمی چردنو خوال اداده چه در علمی چردنو در مندنو پاساس به پالیسیان جوڑی گی، به ترزل عملون جوڑی گی، قوانین جوڑی گی او دا ډیر نسته که کوم کسان چې پالیسی میکران دي چې دا په اساس بیا راځي پالیسیان جوړوي. کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وایم. او دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو وویل خو سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دادي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منتل هلت به ضرورت لري یا سایبر سیکیورتی ته، کسان دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي. خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤلي په افغانستان کې دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 15 رسانه منگا پیگزای کرلارو او شاوخوا ده 500 تر 200 خبریالان پا ده رسانه وی که کار دهی. دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده. دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوښتنه څنګه دا وکړوي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودیجه ولري، دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړېږي. دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه بیا د خبرالانو د کپسبلډن په برخه کې وکارول شي. دا یوازې هغه څو نمونې وي چې ما یاد کړې. دا په دې معنا ده چې که چېرې کار وشي او سم کار وشي، حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي. که ډېر اغېزه ونه کړي،
مننه عبید صاحب. د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی، موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي، په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو. ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه، دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم. فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو، دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه، چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله نا کله دا غږ ورسره بدرګې کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واقعا ډیر کمزور جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه، د عبید صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه، د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې. خدای
سنگی دم سو قلم قلم خود اللہ کا دل سنگی دم سو قلم قلم کر صوب کبھی جو ستم دل دارت کر صوب